پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د شاهین بنری ما او تاسو ته بدغه ساته خبرونه کړې کلی و نن بوډان دکو د کرخه پغاړه او د کرخه پغاړه کې نن باس کو د پښتنو د کلچر د ورځې په مناسبت چې په 23 ستمبر اون مانځل شو د دې ورځې د مانځلو پریکړه څنګه وشوه آیا په دې کې د کرخه دواړه لخته پښتانه برخه اخلي اوس د پښتنو کلچر کلچر او ټولنه په کم حال کې د پدغاړه با د کارپوهانو لیکوالانو سره خبرې کوو خوړم به منور شاه ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د حجانو د واپسې سلسله دوام لري افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز خار د بیانولو لپاره د طالبانو خلاف عملیات شروع کړي دي او روس ویلي په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونو کې په برخه اخیستلو غور کوي او اوس خبرونه د تفصیل سره د پاکستانی حجیانو وطن ته د ستنیدلو لړۍ روانه ده پرون له جدینه د حجیانو یو جاز په خبر تر رسیدلې د غجاز کې 329 حجیان سوارو دوی وای سو واره فلایټ وزندید چې لوجه دوی د مشکل سره مخ وو هلته په خبر کې د یو بے درکه شوی حجی ورور مشال لړیو ته ویل
زما دا کشر رو رو پټولو کې او چونکه دا مطلب سره د فیملی تلی کسان زمغا ته کسان دی لاړو حج ته پاره او التا دا سانه چې د مینا او شوا نو هغه نه پس دا لا پته دی سره مطلب خپل کور ولامو او هغه د خلی وینا دا چې مطلب دا سټیم چې دا بغډر جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب ز یو جنگلې ته ورور رسولم او وای چې دا اونی سي نو هغه ما اونی و او بده کې دا بیا کسانو لاندې دا راغله
سکال په سعودي عرب کې د حج پر مهال دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان وفات شوي دا راز د پاکستان د حج او مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وای د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی اجانو شمېره 200 وخت تر رسیدلې او د دې نه علاوه 12 نور به درک شوي هم دي د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې د مشال ریډیو خبريال وای ټانګ زل کې نن سهار د سمګلرانو سره د ډزو مقابله کې درې پولیسوالا وجل شوي او د اس اچ او په شمول درې نور زخمی شوي دي د ځای خلکو او پولیس چارواکو په وینا د پیخه د ټانګ عمر اډې سره نږدې هغه وخت مخ ته راغله کله چې پولیس د نشئی توکو خرڅون کې یو ځای باندې چاپه واله په دغه خطه کې د نشئی توکو یو خرڅون کې هم وجل شوي دي زخمیان د ډیر اسمل خان هسپتال ته وړل شوې دي د افغانستان حکومت وای امنیتي ځواکونو یې کندوز خار د طالبانو نه د بیرتنیولو لپاره جوابي کاروي شروع کړي د دې هواد د دفاع وزارت نن ویل تازه دم ځواکونه کندوز ته رسیدلي او عملیاتي شروع کړي د یاد وزارت لخوا جاری شوی بیان وای حکومتي ځواکونو د کندوز خار جیل او د پولیسو مرکز د طالبانو نه بیرتنیولې دي په عین حال کې د نېټو ځواک ویان ویلي امریکایي جنگي جازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي چې دا راز په دغه سیمه کې د خان او اتحادی ځواکونو په وړاندې خطر لمنځه یوسي پرون په یاد خار کې حکومتي او پوځي چارواکي د 100 ساتو جګړې نه پس ایرپورټ ته پښات للی وو او طالبانو د یو شمیر حکومتي ودانه د نیولو نه پس په سلګونو قیدیان خوشی کړی وو په څوارلس کلونو کې په اول وار طالبان په دې وتوانېدل چې د یو ولایت مرکز او ستراتیژیکي خار قبضه کړي هلته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په خېلو خواو غږ کړي چې د عامو خلکو امنیت ته پام وکړي د دې تنظیم د ایشیا د چارو مطبوعاتي مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې د نړیوالو قوانینو په بنیاد د عامو خلکو د امنیت ډاډ ورکړي د بخښنې نړیوال تنظیم وای په هغه خلکو چې په نیغ په نیغه په جګړه کې برخه نه لري حمله جنگي جرم دی د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای د اچین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار خو سلور نیمه بجې د عیش وسلوالې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوسټو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزی مشال ریډیو ته ویل چې په یاد جګړه کې د مرګ جوبلې تفصیل به د جګړې ختمېدلو نه پس رسنیو سره شریک کړي خو په خبرې سیمه ته تازه دم ځواکونه رسیدلي چې ډېر ضربه د عیش وسلوالو برید په شاوتم بوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د عراق د سر خار بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي چارواکي وای د موټر بم چاودنې لکتر لګ دوه تنه وجلی دي. د پولیس یو چارواکي وای په دې چاودنه کې چې د اوټلونو په یو بازار کې شوې ده اته تنه نور جوړول شوي هم دي. چاودنه په بیتاوین سیمه کې رامنځته شوې چیرته چې سنیان او شیعگان ګډ ژوند کوي. لا هم د دې پیښې ذمواري چا منلې نه ده. د دین وړاندې د دا ډول اکثر پیښو ذمواري د اسلامي دولت وسلواله ډله قبلوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له جمهوریت سره د مرستې په سیر په شام او یمن کې هم د جمهوریت د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ د جرلو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کال کې پلا په امریکا واچوله. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هغه شام ته د خپل هواز مکنی ځواکونه نه استوي خو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. د دوه کال ځنډ وروسته د امریکا او روس ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. نوموړي ویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره غلطي ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د لرې کولو په اړه هره فیصله په کار دی چې د شام خلک وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې عمل کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت د اصولو او د انساني حقونو سره په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روس او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بونيري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو په دا خبرونه کې موږ د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په تاریخي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نن موږ خبره کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت باندې. درویشتم سپتمبر باندې دا پریکړه شوې وه چې په درویشتم سپتمبر باندې به په ټول د پښتنو سیمې چې دي دلته به د پښتنو د کلتور ورځ مانځل کیږي. پښتانه چې بار کوم اوسیږي هغوی هم دغه ورځ نمانځي. د دغې ورځې دغه تاریخ، دغه نیټه څنګه مقرر شوه، د دې په شا باندې فکر او فلسفه سوه، او تر اوسه پورې زمونږ کلتور زمونږ ټولنه په څه حال کې ده، په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره به له اسلام آباد لیکوال او شاعر عارف تبسم صاحب برخه اخلي. دغه شاعر هم د اسلام آباد بر اثر خان زمان کاکړ صاحب راځي، لیکوال دی او په دغه موضوع لیکل کړي دي. غفور لیوال صاحب چې دی نو دی بر اثر د کابل نه برخه اخلي، دی هم شاعر دی، لیکوال دی. او دغه شانتي ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب چې د پښتو اکیډمی کویټ سرکار کوي، غیب هم رستو راځي، غیب سره هم خبرې کوي. دا وخت سره خان زمان کاکړ صاحب چې پخپله هم لیکوال دی، خبریال دی او سړنکار دی. د ټلیفون په کرخه دی کاکړ صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ ډیر مننه کاکړ صاحب چې تاسو مو سره د خبرونه کې برخه اخلي. نور مېلمانه به هم راځي، خو زه شروع به تاسو نه وکړو چې په درویشتم سپتمبر دغه پریکړه شوې وه چې یاره دا د پښتو د کلتور ورځ به نمانځل کیږي. د پښتو اکیډمۍ په دغه سیمینار کې، په دغه غونډه کې شوې وه، پکې د بیلابیلو سیمونو راغلي لیکوالانو برخه اخیستې وه. څه وایې د دې ورځې څه ضرورت و؟ یعنی دا ولې داسې پریکړه وشوه چې یاره موږ خامخا یو ورځ د کلتور
جی؟ ما پخپله په دې کنفرانس کې ګډون درلود. زه نه پوهېږم چې د درویشتم سپتمبر څه تاریخي اهمیت دی چې په دې ورځ باندې، یعنی دا ورځ دوی د پښتنو د کلتور د لمانځلو دپاره وټاکله. ځکه چې څوک به تپوس کوي چې د درویشتم سپتمبر باندې څه ویسه دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ مانځي. دوهمه ستونزه دا ده چې دا اکثر وخت د حکومتونو دا کوشش وي چې داسې یو برسېرنه غوندې، سرسري غوندې مسله را پیدا کړي او د دې په نوم باندې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې موږ د قومونو د شناخت او د هغوی د کلتور د جمانی کړي دا د غوي د پروموټ کولو د پاره مشکار کړي دي. خو زه یو خبره تاسو ته وکم، دا اگر زما کړي و لیکلې مو چې دا یو د پښتو اکیډمیک پټه چې دا یو سرکاري اداره ده، د پاکستان سرکاري اداره ده، ټول فاندینګ چې دا پاکستان ورته کوي. نو دا د پریکړه چې دا د کانفرنس کړي ده، او ته دا تاسو په نظر کې چې دا وخت د پاکستان او د افغانستان شیو له بل سره څنګه تعلق دی، تاریخي تور څنګه تعلق پاتې شوی دی؟ افغان ولس په هیڅ صورت هم د پاکستان کتر کډیر ښه اداره هم وي، خو هغه د پاکستان تر دغه لاندې وي، انډر وي، د پاکستان د سټیټ انډر وي، هغه هیڅ پریکړه افغان ولس نه مني او نه د قومي پریکړه مني. په خپل د کانفرنس نویت ته داسې ډیر زیات نصیب د دې ټول پښتون د لارو بر پښتون د څه نماینده غونډې کانفرنس نو، بلکې د دې کې د خلک سره سره و چې هغه خلک نو غواړي د کانفرنس چې د پاکستان په یونیورسيټانو او کالجونو کې استادان وي هغه راولي او هغه چې د خلکو ته خبرې وکړي. نو هغه په دې کې داسې دي چې یو درو څلور کسو خبره خو نه کېده، زیاتره په کې داسې خلک وي هغه په خپل د سټیټ نریټیو چې دی هغه هر وخت مخ په وړاندې وړي او د دې په ضد داسې عکس العمل نه لري. په خپل دا په نظر کې ساتل پکار دی، د زما یو اکیډمیک اپروچ ډېر وخت پاتې شوی دی چې دا کلچر نه دی، کله دا په دنیا کې د کلچر باس روان سو دا ډېر زیات سرسری غونډې باس دی، یو لیبرل غونډې باس دی. دا نظر انداز کی چې یاره د یو قوم د پښتنو مسله چې دا ډېر زیاته د سیاسي طبقاتي او معاشي نویت مسله ده، دا د کلتور خاص ده چې دا ټول څه پکې واچي داسې هول جوړ کړی دی، د نه د دې کلتور نه هر څه پدې کې راځي. نو هغه داسې نه ده، ځکه چې کلتور د د سیاسي او معاشي سرگرمیانو په تاریخي لحاظ د دې ترجمانی کې د دې یو قسم ریپرزنټیشن. نو دا خلک چې کوم دي د پاکستان کې پرته پښتانه دا تر یو پیړۍ دویش کال کېږي چې دا غلامان پاتې شوي دي. زه دلیل دا لرم چې د دې یو غلام کلتور دی دی لمانځنه شته، دی غلام کلتور لمانځنه، دا هم داسې لمانځنه به وي چې او دا چې هغه د ریاست ته اکسپټیبل وي، دا دی کلتور هغه اوله ورځ چې ولمانځل سوله په دې کوټه کې. نو هغه د پاکستان د بلوچستان پاکستانی وزیر اعلی چې دا هغه په مشرۍ کې لمانځل شوی ده، او موږ پوهېدلای شو چې دلته ولسونه، بلوڅ ولس او پښتون ولس، د دې وزیر اعلی په والا څه سوچ لري. او دې سره په دې کلتور کې نه داسې دي چې یو د صرف لونګۍ تړلو ته چې دې کلتور نه ویل کېږي، دلته داسې خلک هم شته زیاتر میجورټي پښتانه دي چې هغه د دې لونګۍ د اخیستلو توان هم نه لري چې وایې تړي. نو په هغه ورځ چې دې د کلتور د لمانځلو دپاره به زه د چانه په پور لونګۍ اخلم او بیا به چې دې په سر کوم او بیا به تصویر اخلم او فیسبوک باندې به ورکوم او خلک به وایي چې ډېر خطا کلتور
باسکو ډېر سنجیده باسکو، ځکه چې دا خو زموږ د قومي شناخت او زموږ د پیژندګلو خبره ده او یو نتیجې د ځان رسول دا وخت سره لیکوال او شاعر عرب تبسم صاحب هم د اسلام آباد نه دوی هم په دغه سیمینار کې په دغه غونډه کې ډیر فعال کردار ادا کړو. تبسم صاحب تاسو ستړي مو شوم
بخیر تاسو
شین سر او جی ډیر مننه، ډیر مننه تاسو وخت وست، ډیر خوشاله اوسه. تبسم صاحب کاکر صاحب ځنی خان زمان کاکر صاحب ځنی نکتی روچت کړی دی وی چې را د 23 سپتمبر باندې پښتو اکیډمی په دغه سیمینار کې پریکړه شو چې د کلتور ورځ مانځل کیږي. لومبه خبره ده چې د تاریخي اهمیت سره د دې ورځ ولې دا ورځ وټاکل شو. دویمه ده چې دی وی چې زمنګ کلتور چې دی دا غلام کلتور دی، نو چې دی څنګه مانځنه کیږي دا به داسې کیږي چې ریاست ته به منظوره وي نو الغې به کیږي. او بیا مثالونه هم ورکړه د پښتو اکیډمۍ او دغه خو موږ راځو همدغې ورځې ته. تاسو څه وایې په دې موضوع باندې چې ولې دا ضرورت پیښ شو چې موږ د یو ورځ ولرو چې په هغې باندې موږ خپل کلتور ونمانځو؟
نه پوهېږم چې خان زمان کاکړ به څه ویلي، ځکه چې زه اوس په لاین باندې واخېستم نو ماته د هغوی نظر نه دی معلوم.
جی کاکړ صاحب وکړي خپل خبره به بیا هم وکړي. خیر دی. ها
جی خو تر کومه حده پورې چې دا د کلتور د ورځې د لمانځلو یو پریکړه ودا د یو قرارداد په صورت کې په هغه ورځ چې د سیمینار اخرینی ورځ وه په دې کې وړاندې شوه او حال کې ملګرو خوښه کړه چې موږ باید چې د کلتور ورځ به لمانځو. زما په خیال باندې خو په دې کې څه هغه په اردو کې چې ورته وایي آر نشته، په دې کې خو څه د شرم خبره نه ده که موږ د خپل کلتور دپاره یا د کلتور د ورځې د نور خلکو سره د پیژندلو لپاره او نور خلکو ته د ښکار کولو لپاره کې موږ د ورځې په توګه باندې ولمانځو او خپل ځان خپل کلتور خپل کام و نور خلکو ته وروپیژنو. ځکه کوم چې تا یو اشاره وکړه چې موږ یا غلام کلتور یا موږ په داسې ریاست کې ژوند کوو چیرې چې موږ خپل تشخص نه لرو، نو په دارنګ ریاست کې خو تا ته نور زیات ضرورت دی چې ته دې د خپل تشخص د رابرسېره کولو لپاره د کار وکړې، دغه د رابرسېره کولو لپاره ویل مانځې او په خلکو باندې وپیژنې او دا خلکو ته څوک چې په تا باندې حاکمیت کوي، څوک چې په تا باندې حکمرانی کوي، هغه ته دا وښکاره کړي زه هم یم، زه هم یو حیثیت لرم، زه هم یو ژبه لرم، زه هم یو کام لرم، زه هم یو کلتور لرم او زه د دې پالل غواړم او زه د دې ښکاره کول نه په دې کې څه شرم محسوسوم نه په دې باندې زه څه داسې دغه محسوسوم چې لاغه د ښځ ما کوم شخصیت دی از ما کوم کامل تشخص دی او هغه ته تاوان ورسېږي. نو ما په خیال باندې خو د اخري خدای دویمه خبره شته و چې موږ کلتور شته هغه غلام دی، نو غلام خو کته د غلامي هیستوري وګوره نو غلامانو خو هر وخت خپل کلتور برابر سره کول د لپاره هڅه کړې دي. د ازادي تحریکونه څو هغه که په هند کې پاتې شوی دی، هغه که په افریقا کې پاتې شوی دی، هغه که په لاتینی امریکا کې پاتې شوی دی، هغوی د خپل تشخص لپاره، د خپل کلتور لپاره، د خپل ژبې لپاره، د خپل کان لپاره آزادۍ تحریکونه چلولي دي او هغه اخیستي دي او هغه خپلو حاکمانو ته ښکاره کړی دی. دغه وخت هر څوک چې و موږ هم یو او موږ هم یو حیثیت لرو، موږ هم یو تشخص لرو او دغه ترلاسه کولو لپاره خپل جدوجهد کوو.
جی 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 کاکر صاحب، تبسم صاحب خبر تاسو واورې دی او دغه بم را سره لګه وضاحت وکې تاسو لیکل کوي په دغه موضوع موجوده حال کې زمونږ سره کلتور شته، یعنی کلتور خو د ژوند تیرولو لارې چارې ته وایي چې ډېر سپېزلې لارې چارې او هغه د قانونو د تجربو په نتیجه کې مخې ته راغلي، یعنی صدې تیرې شي دغه په نتیجه کې یو کلتوري قدر مخې ته راځي او به خلک فالو کوي. موجوده حال کې زمونږ کلتور څنګه دی؟ جی جی
جی جی پدې اوسنی وخت کې د پښتنو کلچر دا دی چې هر ورځ به تر شلو دیشتي تر شلو چک پوسټونو تیریږي، هر پښتون درول کېږي او هغه ته به ویل کېږي چې هر سروجر چې دی هغه شاګل دی او ته چې د شتګر دی او ته چې د پنجاب یا د اسلام آباد په طرف روان یې، نو لتا د خطرې د تخریب چې دی لوی خطر ده. کوټه چې دا وخت د اف سی شار دی، د ژوند ټول اکټیویټیز، د ژوند د تیرولو ټول روزګار چې دی د هغوی په نگرانی کې کېږي. نو په کلتور به هم چې دی د اف سی مشر پوهېږي یا د اف سی څوک سړی په پوهېږي، زه په دې باندې پوره باور لرم چې د ریاست تر نگرانی لاندې، د ریاست د یوې ادارې د قرارداد مطابق د پښتنو د کلتور مطلب بل هیڅ نشي کېدای سوا د دې نه چې موږ یو کوپشن غواړو. په دې ریاست کې د یو شرکتداري خبره ده، د یو اسداري خبره ده، او په دې کې چې کوم خلک د نمائندګانو په توګه ځي او دا کلچر ریپرزینټ کوي، دا ټول هغه خلک دي چې د دې ریاست په کاروبار کې په یو نه بل حواله باندې شریک دي. دا د عام خلکو د ازادۍ د مبارزې خلکو لکه چې عارف تبسم چې خبره وکړي چې ازادۍ تحریکونو کوم داسې کړي وو، زموږ د ازادۍ تحریک چرته دی؟ کوم سړی د ازادۍ د څوک چې د ازادۍ خبره کوي هغه خدای دی د هند کانفرنس تم چې وو هغه خلک چې وو هغه داسې په
نه زموږ تحریک خو وو زموږ خو د ازادۍ تحریک وو، مطلب د باچا خان د خدای خدمتګارې ته
د باچا خان د ازادۍ باچا خان کلم چې د پښتو اکیډمي په خبر د نظارت لاندې د کلچر د ورز مطالبه نه کړي، هغه خپل تیریک چلول په ولس کې چلول په خلکو تطلو خلکو ته وي او خلکو باچا خان یو خبره ته کوم، باچا خان چې هغه یو ډیر لوی کلچرل کریټیکو، هغه به وي چې دا ستاسو چې کوم کلتور دی د پښتنو غدا تاسو ته ډیر لوی نقصان رسوي او دا د انګري او بلکې په کتاب کې لیکلي دی په زما ژوند او جدوجهد کې د پښتنو چې کوم کلتور دی د دوی چې سکی دا د پیرنګانو د راتلو پس د دوی جوړ شوی دی،
او هغه وی چې د کې اصلاحات پکار
دي. او او او
باچا
خان چې هغه دا یو ډی کنستراکشنست او هغه غوښتو چې د پښتنو چې دا کوم کلچرل میت جوړ شوی دی، مونږ ډیر غیرتمن خلک یو، مونږ ډیر توریالیان خلک یو، کپڑے یو نه هغه د دې د خو جامو د دې لونګیانو د دې پټکیانو د دې مخالفت کوي، له صفه زور خرچي کوي، تاسو تاسو مېشت دا 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 شېونو برداشت کولای شي. باچا خان خو دې شېونو ته چوغ ډېر په ولسی سیاسي او اقتصادي نظر قتل، په طبقاتي نظر ورته قتل، په یو انډیجنس پولیټیکل وی د مینر کې ورته قتل، هغه خدا شېونو چې تاسو یو لیبرل نمایشي غونډې شي جوړ کی چرته څو کسانو د دې لونګیانو پر سر کې هغه تصویرونه په فیسبوک ورکه او خلک وایي چې دا کلچر ول منځل
خیر خیر رازو 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 دغه موجود رازو
پخپل غخاره
او زم چلک داسې زمنګ د خبرونه په قبایلی سیمو کې پټول نړۍ کې چرتم پښتانه دي بلکې هغه زمنګرونه چې اوس به په جده کې په ریاض کې په یمن کې ګاډي روان کړي مزدورې بکی یغیم زمنګ د خبرونه او ری وغوګ دی اوس دکړه تکي ما ز خپل مزان پو کول غواړم چې دا قصه زمنګ د کلچر ټولنې چرته روانه ده او منګه کلچرلی څنګه یو اوس په دې حال کې جی تبسم صاحب تاسو تر ازما تبسم صاحب تاسو راته وایي چې زمنګ د کلتوري سفر چې کم دی دا په کم یعنی کم حال کې دی اوس څنګه روان دی آیا زمنګ د ځوان کول زمنګ د نوی جنریشن چې کم دی دوی خبر دي د خپل اقدار نه د خپل تاریخ نه د خپل ویلیوز نه
زما خیال خدا دی چې کم وخت کې موږ ژوند کوو هغه وخت چې په څومره تیزی سره تبدیلیانې راځي هغه که د ټکنالوژي له لارې راځي هغه که د اقتصادي لارې څخه راځي هغه که د ګلوبلایزیشن په شکل کې راځي هغه دومره په تیزی سره راځي چې هغه له منځه څخه قومونه وړي هغه له منځه څخه ژبې وړي هغه له منځه څخه کلتورونه وړي هغه له منځه څخه چې کم غزمو خپل رویه دی اغه لمنځه د خوري نو په دا رنګ حالات کې کوم ما په خیال باندې نور مهمه ده نور ضروری ده چې سړی دی خپل کلتور سړي اغه دی ول مانځي د خپل کلتور کوم ورځ ده یا د خپل کلتور صرف یو ورځ نه بلکې په هر ورځ کې ځوان کې دا غره بر سر کول لپاره کار وکړي زما خدا خیال دی چې پرونه دومره ضرورت شاید نو لکه څومره چې نن ضرورت دی او دلته خبره صرف د کلچرل د پریزرویشن غدا ده کلچر پریزرو کول نه دی کلچر د پرمختګ خبره کول ده د دې د پرمختګ خبره کول او کلچر سړي هغه سیمبولیک نه دی پټکای تړل دي دا کلچر نه دی دا یو 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 دا یو مټیریال شکل دی لیکن که کلچر کې د نن تر واخلې اس کم قدرونه دی هغه بنیادی شی دی چې هغه بایل نه دی پکار دا غره برسې
او نظام چې دغه قدرونه چې د افغانستان کې دومره اوګده بیقراری روانه ده تر اوسه پورې بیا په پښتونخوا کې جنگ جګړې بیا څنګه چې کاکړ صاحب وي چې کوټم د اف سی خار دی خلکو ته پکې د آزادانه او به یې تګ را تګ ازادي نشته مسلې لري اوس مونږ کم کلتوري قدرونه زمو سره پاتې دي چې مونږ په فخر کول شو په دې موجوده وخت کې
یز ما په خیال باندې کوم څه یو داسې قدر نسته چې باغه باندې موږ ته شرم کول پکارې ها زموږ په کلچر کې د نننه ځینې داسې شان به باید موجود دي چې فراغه باندې غور کول پکار دي لکه د غیرت تصور شې دی غیرت تصور شې دی هغه واجب په پښتنو کې دومره قوي دی یعنی پښتون د غیرت په نوم باندې ځان هم وجدي او 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 زرګو په زرګونو نور خلک هم وجدي دا نه دی دا دا غیرت چې دی دا د غیرت کم قدر دی هغه دا قدر نه دی دا کوم نتیجه چې موږ نن وینو دا خو په وار مشته ویل سی وی دی که زموږ هغه زړه کاګانو د انګریزانو په شکل کې که زموږ دا نیوی کاګان دی د پنجابیانو په شکل کې هغه مشته دا وای چې پښتون چې دی هغه یو ډیر بغیرت کوم دی هغه ډیر غیرتمن کوم دی هغه د ملک لپاره دا کیا او زموږ پښتانه هم بیا د عمر سادهګان دی کله انډیا لږ خبره وکړي چې یار موږ د پاکستان سره دا کو یا کو نو ټول مخه په قبایلي جرګو کې خلق را غونډیږي او یو سرکاري غونډي قبایلي جرګه کوي هغه دا وایي چې موږ غیرتمن پښتانه یو موږ د پاکستان تر فوج لمخه د انډیا دفاع کوو
ټیک خبره ده
خپل کلچر کې د نن هم هغه ځینې نکته موجود دي چې پر هغه باندې موږ غور کول پکار دي چې هغه موږ ته په تاوان رسیږي وکال ته په تاوان رسیږي هغه موږ خپل له ملي والي زخه له ملي ګټو زخه راګرځي نو په کار دادي چې پر هغه باندې غور وسی ها موږ سره جبه موجوده ده او موږ یو مضبوطه جبه ده او په دې کانفرنس کې هم دا خبره وشوه چې په دغه محکومه پښتونخوا کې چې تورته وای په پاکستان کې د نن څخه پښتانه موجود دي پدا کې دویمه کټه جبه ده موږ جبه نمري خزموج د جبه د فارز د کلتور د فارز د جبه سره د تړلې کډرونه د فارز دا غل پرمختګ د فار کار کول پکاره او دا کار سړي دا کوي اداره کوي دا کوي او سړی کوي دا کې هر څوک کوي دا غو مرسته خپل پکاره دا هغه کول پکاره او دا خبره زنه پوهیږم دا بار بار دا خبره کیږي چې یو سرکاري اداره پښتو اکیډمي کټان سرکاري اداره نه ده پښتو اکیډمي کټه دا شنه ده لکه پښتو اکیډمي پېښور سي د پښتو اکیډمي کټه یو غیر سرکاري اداره ده په غیر سرکاري اسکم کمپنیز اکټ دی په اړیکې رېجستره ده په دې کې کوم خلک کار کوي دا ټول نوکری بلځای کی خپل معاش دی بلځای اخی او دلته پښتو اکیډمي ته وخت ورکی دا ټول والنټیر دی دا یو غیر سرکاري ادارې نه دا جلا خبره ده چې دا مرسته بل هر چا ځغه اخی دا مرسته که زه ایز انډیویډوال ایز فرد کوم دا مرسته که ماته دغه د وخت سرکار را کوي دا مرسته که ماته افغانستان را کوي دا مرسته که ماته هر څوک را کوي چې زه د خپل ژبي د ادب لپاره کار وکم د امرسته زه اخلم او د امرسته باندې کار کوم. نو پښتو اکیډمي سرکاري اداره نه ده.
ها ها ما سره جی د پښتو اکیډمي کوټي
سرکاري ګرانټ څومره دی؟ عارف ته بسوم زه خدمت ده پښتنه ده چې د کله نه سرکاري ګرانټ چې کوم دی دا ورکول کیږي کنه دا راځي په ولس کې چاندا کې د کنفرنس د لپاره تاسو په خلګو کې په کلاسې فلا بوري او زو کې څومره چاندا وکړله؟
ها
ما ما دولسي ولسي چنده موږ نه کړې په دې کې با دا وخت ما پښتانه
سرکاري چنده موکړه سرکاري خبرې مو پکې وکړې.
ما پښتانه دي هغه نه ما سره مرسته کړې ده او د اکیډمي ته مخکې به کله به 15000 روپۍ ورکول کېده نن واغه ته 1 کروڑ روپۍ د کال ورکول کېږي او دا د پښتو اکیډمي په دې سیمه کې د پښتو څوره پښتانه اوسېږي دا دغه حق دي چې هغه دا
یقینا هغه د مالی مرسته پکار دي. او کاکر صاحب کاکر صاحب کاکر صاحب تاسو ته مقدر کوم. کاکر صاحب ما سره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دی د پښتو اکیډمۍ ډیر فعال کارکونکي سړنکار لیکوال د دې بم وورو. رفیقی صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر. ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ ما سره غفور لیوال صاحب دی بخنه غواړم. غفور لیوال صاحب ډیر تکړه لیکوال او د میډیا په حواله باندې ډیر لوی نوم د سړنو په حواله باندې. غفور لیوال صاحب د کابل نه دی. لیوال صاحب تاسو ستړي مشوئ؟
مننه تاسو ښه کارمنو او ریډونکو ته سلامونه ونه
کی ډیر مننه. لیوال صاحب په افغانستان کې جګړه، په پښتونخوا کې جګړه، په قبایلی سیمو کې بیقراری، بیروزګاری، غریبي دا ټولې خبرې زمونږ کلتور کمن وایو چې دا د پښتنو کلتور دی. نن سبا مونږ سره د دې ستو کې پاتې دي کنه؟ مطلب دا صرف کتابي خبرې دي، په حقیقت کې د پښتنو کلتور څه دی په دې موجوده زمانه کې؟
کلتور خوړې پراخه معنا لري، تعریفونه زیات دي، اما تر ټولو اسانه او معمول تعریف یې دا دی چې کلتور دی یو مادی او معنوي ارزښتونو مجموعه ته وایي.
جی
په دې حساب هغه مادي او معنوي ارزښتونه چې موږ لرو د دې مجموعه موږ کلتور ده. البته د کلتور دوه لویې برخې دي. یو د کلتور مادي برخه ده، ټول هغه مادي میراثونه چې هغه په یو قوم کې وجود لري او په میراث پاتې دي، او بله د کلتور معنوي پانګه ده. او د معنوي پانګې هغه تر ټولو لوی محور ژبه ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د پښتنو د کلتور د معنوي وحدت محور هغه پښتو ژبه ده. هر هغه سیمه کې پښتو ویل کېږي هلته د پښتني کلتور یوه حوزه ده. اوس مثلا چې له جغرافیایي پلوه، له بشري پلوه پښتني سیمه ده، مګر له کلتوري پلوه هغه د پښتني یوه مهمه حوزه ده، ځکه چې هلته 5 میلیونه پښتانه شاوخوا اوسېږي او هلته پښتو ژبه شته. د همدې لپاره کلتور سره لدې چې یو بدلیدونکې پدیده ده، یعنی د ټول د تاریخ په اوږدو کې د اقتصادي شرایطو، د سیاسي شرایطو، د جغرافیایي او دینی اخلاقي شرایطو له بدلون سره کلتوري ارزښتونه هم بدلیږي. د همدې لپاره کلتور یو تلپاتې او پایدار پدیده نه ده. ځکه ویلی شو چې طبعا د ټولو تغیراتو سره، د ټولو جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي تغیراتو سره خپل کلتور هم بدل شوی دی، مګر یا بدلیږي، مګر ریشه او بنیاد یې لا هم پاتې دي. د کمرغه او پښتنو ساتلې دي. تر ټولو مهمه ژبه ده. په لږ او ډېر توپیر په یو څه په دودیز یا لهجوي تفاوتونو خټول پښتانه په یو ژبه ګړیږي، او دا ښیي چې د خلکو هغه د کلتور د خپل فرهنګ د خیمې اصلي سن چې ټول فرهنګ د ولاړ دی باید ساتلی ده، چې هغه ژبه ده. پسې د فرهنګ نور توکي چې هغه ادبي او فولکلوریک میراث دی، جامې دي، خواړه دي، دود دستور دی، اخلاقي تړونونه دي، ټولنیز قراردادونه دي، هغه معنوي پانګه ده چې دوی په میراث وړې ده. دا ټول د فرهنګ مجموعه ده. او زه یو خبره درته کوم چې تاسو تشویش وښوده چې د پښتنو کلتور څه پاتې دي. مونږ نه کوم مرغه پښتانه یو امتیاز لري له نورو ګاونډیو ولسونو سره. هغه دا چې د پښتنو یو لویه برخه د غرونو په منځ کې په لرې پرتو سیمو کې د ښاري بدلونونو له زیان څخه لرې ژوند کوي. همدغو پښتنو په کورونو کې په کلیو او بانډو کې حتی د پښتنو مېرمنو تر منځ د خپل فرهنګ ډېر ارزښتونه خوندي ساتلي دي. دا یو کنزرویټیو یا ځان ساتې ټولنه ده او دوی له نیکمرغه د تاریخ له ټولو تاړاکونو او بدو پیښو څخه په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې په غرو باندې راایسار شوو سیمو کې خپل فرهنګ او خپل ارزښت ساتلی دی. په ښارونو کې نوي او مدرن ارزښتونه ور خپل کړي دي, مګر په لرې پرتو سیمو خپل فرهنګي ارزښتونه لا ساتلي.
صحیح. کاکړ صاحب, زما ذهن کې د مزج د لیوال صاحب خبر اورم نو دا یو د غرازي خان زمان کاکړ صاحب پښتنه راځي چې کلتور به مخ کې وړي که ما به وروستو باندې وړي. یده موږ سره په گاوند کې ګورې د هندستان خلک دي, هغه د نوي دور سره مزي د انفارمیشن ټیکنالوژي د ساينس نوي نوي په هنتونونو تجربه ګان جوړي او موږ په دغه خپل غرونو کې اوسېګو. یار باندې جاز راځي بمباری کوي, یار باندې ټوپک مار راځي د خپل وطن نم به کور کوي. منګه زمنګ د کلتور منګ مخ کې ولی ونړو, منګ ولی د شانتی په خپل ځای پاتې.
بنیادی خبر هم دا خبر د زما دریزم دا دی چې دا یو ما کوم کوم دی او په افغانستان کې چې د دې د ریاست د افغان د جدید افغانستان د 2500 کال 300 کال تاریخ وګوره, الته بنیادی ستونزه دا ده چې موږ د یو مضبوط ریاست جوړولو کې تر اوسه پورې ناکام یو خوارځواکي اوس موږ د ټول تاریخ چې د مزاحمتونو او بغاوتونو تاریخ دی. د ماکوم قومونو تاریخ چې دا ماکوم کلتور چې وي دا ماکوم کلتور وي. افغانستان کې دا دی چې هلته د عرب د یو مزاحمت په حالت کې دی, خو هلته هغوی خپل څه کلتوري امتیازات ساتلي دي. په پاکستان کې دننه دا د دې پښتنو تر دې مخکې په هندوستان کې دا د یو سلو دوویشت کلونو یا درویشت کلونو چې کم تاریخ دی دا د ماقومیت تاریخ دی. په دې کې د دوی کلتور چې دی دا بالکل بدل شوی دی. دا هغه کلتور دی کوم چې د دې په پاکستان د ماقومیت په سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې منځ ته راغلی دی. کلتور څه داسې شی نه چې داسې پری کوډډ شی نه دی چې دا لمخ کې موجود وي. دا خو جوړی شي, دا انسانانه جوړی
کلتور ډاینامیک دی, دا بدلیږي.
جی, نو یو دا ویکیپیډین ډیفینیشن دی چې دا د ژوند تیرولو لار ده. په دې کې یو مسله ده, دا باید تاسو په نظر کې وساتئ. دته وایي لزیزه کې ورته یو ټرم استعمالوي, دته وایي کلچرلایزیشن اف پالیټیکس. کله چې تر اسه په دې کې تر ټولو لوی مسله چې پیښې دي د کلچر پر منځلو کې, دا کلتوري ورځي چې پیښې ده, دا لیبرل خلک دي, دا لیبرل سرکل شي دي. هغه کې مسله دا جوړ شي چې کم د کوم مسایلو سیاسي او ماشین او یتي هغه چې دی هغه بالکل نظر واچول سي او خلکو ته چې دی په دروغجن خپلوي سره وپی چې تاسو چې ټول د یو کلتور خلګي ځنی ورته وایي ګو دوه نقطې نظر دي. یو راسي ورته وایي چې یاره تاسو خو ډیر غیرتمن خلګي یا ډیر جنگیالي خلګي او ډیر بادوران خلګي او ډیر دای, او بل وراسي ورته چې تاسو خو ډیر د امن خلګي او تاسو خو ډیر انسان دوست خلګي او تاسو خو دا داسې وکی چې دا یو جنرالایزینګ اپروچ دی. دومره براډ جنرالایزیشن وشي چې په هغه کې د خلکو نه د چ په دې سوسایټي کې دننه کم تضادات موجود دي. هغه له نظر زده دی خبره کوم د دې لپاره کې پسند انسان په صفت او بد ډېره پټاګه وکم. د پښتنو کلتور چې دی دا یو کلتور نه دی. په دې کلتور کې دننه دوه کلتورونه موجود دي, یو د دې سرمایداري طبقه کلتور دی او بل د دې خواریکش طبقه کلچر دی. دا چې کم تاسو په دې شهرونو کې ویني, دا کم په فیسبوک شي تصویرونه ویني, دا زما د طبقه د خلکو کلتور نه دی, بلکې دا د دې نوکر پیشه خلکو کلتور دی, دا د خلکو کلتور دی چې دا سرمایه دا چې کم معاشي طبقه چې دا زمونږ نه بره ده. موږ دا غوي راسي او په دا ورځ باندې لمر سره دوی خپلوي زارو کې چې زما او تاسو یو کلتور دی. ټیک شو, ته لونګي لمر سره خو شریک کې, زما او تاسو یو لونګي د زما او تاسو یو کپړه د دستا سرمایه ته ولي ماته نه را شریک کې.
خا دا صحیح دا خو ته بیا
ټول په یو کور کې دې
ټول
ودی
او دا ټول
دا ماته ولې نه
راځي دا صحیح پښتن
دي تما په معیشت شریکت تما په نوکری شریکت
نه اخو بنګ ریاست نه لرو ریاست ریاست نه لرو نه اقتصاد به کم ځای ناراضي او ادارې به کم ځای ناراضي اخو پخپل ځای او پښتن دا مسره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دی د پښتو اکیډمۍ ډېر مخکخ او تکړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه وایم غفور لیوال صاحب دی را سره لخیر ټول ډیر تکړه پوهان دی تاسو ترازو او جی وعلیکم السلام رفیقی صاحب منګه کلتوري لحاظ سره زده پښتنه د ټول ملمنونو کوما کلتور خو موږ وایو کنه چې دا د خو بد تصور دی دا د ژوند جواک لارې دی نو اوس یقینا په دې موجوده وخت کې چې زمونږ د وطن د بیقرارو د جګړو سره مخ ته زمونږ ټولنم د انتشار سره مخ ته موږ کلتوري لحاظ سره چرته ولاړ یو کو نړۍ زمونږ نو غواړي موږ اغیله سدا سي سیز ورکول شو چې د نړیوال کلتور په خسته شو موږ په فخر وکړو
ستاسی ډیر مننه بنیرې صاحب اول خو زه ډیر افسوس دا کوم چې ستاسی د باس بیخی دا یو شل ثانیه د مخه ستاسی سره شریک شوم
جی جی جی
چې دا ټول مجلس دا ټول منورینو ما د مخه ساوریدلې وای نو زه به ستاسی سره اوجا په دا باس کې شامل وای
نه خبره به
چې تاسو پښتنه ده
جی
زه دا وایم چې د پښتون دودو دستور کې اوس هم داسې ډېر ځانګړي شیان شته دا چې په نوکر پیشه خلکو پوری تړل او په طبقاتي نظام پوری تړل دا زما په خیال زموږ هغه شخصي احساس کمتری ښکاره کوي لیکن دا یو منلی حقیقت دی چې پښتون د دودو دستور په لحاظ د جرګو مرکو په لحاظ که ته غواړې چې زما سره نړیوال ویلیج ته ګلوبل ویلیج ته نړیوال کلي ته د پښتون کلتور یو ښه تحفه وړاندې کړې هغه جرګه ده هغه مرکه ده هغه وایا ده کمبله ده چې په دې باندې د دنیا ټول جوډیشری سیستم هم دونه فعال او تکړه رول لسی لوبولای کم چې د پښتنو جرګه مرکه هغه لوبي په عدالتونو کې د دروازو غوایانی په پښتو کې پښتو سپینه سوچا پښتو ده په پښتو کې دروازه نشته پښتو مخامخ ده د پښتو سیالي هم په نره ده دښمنی هم په نره ده دوستي هم په نره ده نو دغه د پښتنو دود او دستور مرکه جرګه ننواتی او د پښتنو ملمستیا خپل کور ته فاقه کوي مګر خپل ملماته د زړه غوښه په خیور کوي دغه د پښتنو امتیازي شیان دي چې کچيري نړیوال و دې ته په دا نظر وګوري چې کچيري د مختلفو تعذیبونو سره شي شي بیلګي ټولې سي
جی
پښتنو صداګر شیان ټولولای
شي حاجی ها 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 ما امدا پښتنه کول رفیقی صاحب تاسو خو ټکو وي خدا کلتور دا قدر نه دا مل مستیا دا مونږ په مخ کې وړي ک پرستم راولي ځکه چې دلته د عربو یو سړی راغلی په افغانستان کې نو هغه خلکو وی چې دا مل مدي د پښتنو رسم او ریواج دي چې مل مل په پناه ورکي او دا غي په نتیجه کې بیا زمونږ د ټول وطنونو په بمونو په دغه باندې وال وته نو ډیپلوماسي به مونږ کله زده کوو مونږ به خبرې کله زده کوو مونږ د جرګې خبره کوو کنه چې مونږ خپل مسلې حل کو
زه تاسو دا خبره بالکل دا مهمه نقطه ده مګر دغه آسان هم نه ده چې یو سړی وایي چې دا زموږ میلمه دی او راغلی دی چې د میلمستیا په لحاظ سي خو موږ هر څه پر میلمه دا وکړه لکن په لوی سر کې کوم وګورو موږ هم نن دا سي په کلتوري لحاظ دومره غنی قوم یو چې دغه تاړه کونه یو بل کلچر پر قام باندې تیر سوی وای د تیرو څومره د تاریخ د اردو کې چې د موږ د لاسو غریوان یو په داسونو کلونو کې نو دروسه پوری چې پښتون باقی دی خپل نقش باقی دی دغه د پښتونوالي احساس او عاطفه باقی ده دا شی چې موږ کلتوري شی دی چې جوړی دی او پیاوړی دی او هغه د سیاسي موسمونو په بادو باران
دیر باک نکی یقینا اثر خوسی مگر اصلیت او شتون ده توان ندی رسیدلی دا خدای دیر لوی مهربانی ده قاتل کر هم سړی ورسی چې پښتو ده په پښتو باندې هر مغزی هر کک مغزی کجیږي په پښتو په نامه هر څوک و هر قربانی ته تیاریږي دا د پښتنو کلتوري پیاوړتیا ده
ټیک ده تبسم صاحب تاسو ته زما په دا موجوده دور کې تاسو خو خپلم هلې ځلې کوئ لیکلم کوئ ځوانانو سره کېنې او لوستم کوئ څه کلتوري بدلونونه را روان دي یعنی څه مثبت څه منفي آیا مونږه سټیټیک یو په خپل ځای ولاړ یو کنه مونږه مخکې ځو قدم اخلو
زما خیال خدا دی چې موږ پر مخ باندې ډېر قدمونه خو نه دي اخیستي خو شاید یو قدم دوه موږ اخیستي دي ما ټول ما زموږ چې کوم ځوانان دي موږ چې دا وخت په کوم ریاستي جغرافیه کې ژوند کوو په هغه کې خو که زموږ رسمي زده کړې دي په هغه کې که زموږ نوکری دي فرض کړه په هغه کې دننه که زموږ په اقتصاد کې برخه ده دا ټولې هلې ځلې خو موږ له یو بل کلتور سره د تړلو لپاره روانې دي چې موږ یو بل ژبه خپل کړو موږ یو بل کلتور خپل کړو زموږ کاروبار دي هغه د پښتنو تر خپل منځ بجای د نورو سبو سره د نورو قومونو سره کاروبار روان دی او هر ستا کاروبار او روزګار چرته وي نو هلته هغه ستا پر ژبه باندې
جی جی
سر اچوي یقینا اچوي
جی
خو په ځوانانو کې دننه بیرته هم ما در ټول اوس کې د فیسبوک تر حده لمانځلې ده زما په خیال خو هغه پښتون ځوان چې هغه کلین شیو دی او هغه ټول ورځ د شپه په لاهور کې تیروي که هغه ورځ دپاره هم یو پټکی په سر کې نو هغه له خپل کلتور سره د مینې یو اظهار کوي دا جلا خبره ده چې په عمل کې دننه هغه هغه کلتور څومره پېژندلی دی هغه کلتور یې څومره په کار باندې راوستلی خو زه دا وایم چې موږ ته اوس د دې ټکنالوژي له لارې څخه بیرته د خپل کلتور د خوندي کولو راژوندي کولو او پرمختګ دپاره نوي نوي مواقع په لاس راغلي دي دغه ټکنالوژي له لارې موږ په دې باندې خبریږو نن چې په کابل کې څه روان دي موږ په دې باندې خبریږو په پېښور کې څه روان دي په کوټه کې څه روان دي په اسلام آباد کې څه کمشته پښتانه دي دلته څه روان دي نو دا مواقع دي چې هغه موږ د خپل کلچر د خپل ژبې د پېژندلو لپاره لاس راغلي دي او په کار دي چې موږ له دې څخه ګټه پورته کړو یقینا دا اوس کله موږ خپل ریاست موجوده وایي زموږ خپل تشخص پاره کې دننه وای پاره کې زموږ خپل واک وای زموږ خپل اختیار وای نو بیا دا نور خبرې چې دی هغه په خپل ځای باندې کېدای شي بیا موږ په ځان کې دننه هم کتلی وای چې په موږ کې کوم طبقاتي فرق دی څنګه ختمې دلای شي په موږ کې کوم دا رویه ده موږ خپل کلچر چې دی هغه د پښتونګۍ یو برخه ګړو
درې
صاحب یو خبره کوي چې وخت یو څوک راغلی زما له پلان سره ناس ته ګپې کول د افغانستان په اړه نو هغه ولې د افغانستان په دومره پاتې دي دومره ورسته پاتې دي چې تر اوسه پورې اخبار نه په پښتو دي یعنی چې د پښتو دا رویه چې هغه کله د پښتو اخبار ته یا په پښتو کې ذکر وته په سمانګي نو مرکی زما خیال خدای دا دا یو یو ډیر لوی الګي ده چې په باندې کار کول په کار دي چې دا وایي چې د دنیا قانون خپل زبو سره ترقی کړی دي خپل کلچر سره ترقی کړی دي نه نو زبو سره په دا رویه باندې موږ اوله واري لږ خپل اختیار تر لاسه کو بیا به موږ خپل منځ کې چې نو پر دا خپل یو بل باندې به هم تنقید سره کو له یو بل سره هم ډایلاګ کو له یو بل سره هم مکالمه کو دا که په موږ کې طبقې دي که په موږ کې کلاسز دي که په موږ کې دا کم توپیرونه لري او په موږ کې د نن څخه خرابیاني هغه باندې به بیا نور
کې دې نظرونه ما چو صحیح تاسو برزما سره د ټلیفون پکره خان زمان کاکړ سه تبسم سه او ډاکټر رفیقی سه یو وړغوند کې دمکو بیا رازو زمونږ هغه ملګری چې په دې خبرونه کې برخه غستل غواړي غي مونږ ته ټلیفون کول شي ډېر خباس روان دي تاسو په دغه کې راتلې شو زمونږ د ملمنونه پوښتنه کول شي
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نشمیرې لسان سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ لالارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
دغه د ټلیفون شمیرې د ککر صاحب درازم ککر صاحب مونږ چې په دغه پرمختللي نړۍ کې ګورو د دې خلکو ټولنو ته ګورو نو دی وایي چې زمونږ د ټولنه نالج بیسډ سوسایټي ده، یعنی دا په علم باندې ولاړه ده. په دې نه ده ولاړه چې زما نیکه یو ډېر لوی سړی و، لوی نواب و، لوی ملک و، نو زه ډېر معزز یم. دا په دې ولاړه ده که زه ډېر علم لرم نو ما به ډېر احترام او قدر کېږي. حکومت د پښتنو ټولنې ته وګورو په دې ویشتمه صدی کې د کار خاوندان سپک ګڼل کېږي، یعنی کم چې مونږ ته کسبګر وایو چې هغه سکل لري، هغه هنر لري، هغه زمونږ په اقتصاد په وده کې ډېر لوی کردار ادا کولی شي، زمونږ پیژندګلو کولی شي په دنیا کې، هغه اوس هم زمونږ طرف ته چې پښتونخوا ده د ځمکې خاوند پښتون دی، چې کوم سړی ځمکه نه لري هغه پښتون نه دی. څه وایي په دې باندې؟ دې کې څه بدلون را روان دی که نه؟ دا قصه هم زړه په زړه ده.
دا داسې و چې زه درته یوه کیسه وکړم. باچا خان په خپل کتاب کې لیکلی دی چې یو دغه چې و د یو ډولزن موږ ورته وایو او پېښور په خوا کې بیډم ورته ویلو، هغه دا کله چې د ملایانو دغه زیات شو په دې دغه کې عربي کلتور چې و هغه یرغل وکړو، نو دې دغه ته وویل د هنرمندانو ته چې دا خپل موسیقي
آلات چې دا لری کوي او
لری کوي، نو هغه یو سړی ډول یوړو او کور هلته په چتر وځړولو. ښځې ورته وویل چې دا د ولې هلته وځړول؟ ده وایي چې یار دا ملایان نه پرېږدي، چېرته به بیا خدای صحیح اسلام راولي بیا به یې راخلو. نو بیا چې کله خدای خدمتګار تحریک روان شو، باچا خان و دې خلکو ته وایي چې دا ډولونه را وباسئ، د جلسو کې به دې ډول وهل کېدو. سړی ورغو، هغه ډول یې بېرته را کوز کړو د چت نه، او ښځې ته وایي چې ما درته وایي چې خدای به صحیح اسلام راولي.
ٹھیک ده.
خبره دا ده چې په پښتنو په دې کلتور چې دا ستنن موږ کلتور وایو، دا په دې سیمه په دې جغرافیا په دې ماحول کې چې څه په دې تاریخ کې کوم فعالیتونه شوي دي، دا هغوی یوه نتیجه ده،
یو نچوړ دی.
په دې کې ډېر څه داسې دي، ډېر څه داسې دي چې هغه ډېر زیات حجت پسند څه دي، هغه ډېر څه داسې دي چې هغه استحصال کوي د خلکو. لکه دا د کسبونو خبره ده، د هنرونو خبره ده، دې کې غنی خان خبره ده چې پښتانه چې دي موسیقي خوښوي خو موسیقار چې دي د موسیقار نفرت کوي. داسې شان موجود دی.
زم دا یم چې ولې دا ولې
اوس د دې په والا چې دی دې کې بدلون چې دی، دا 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 د یو سیاست کار دی، دا د یو عملی فعالیت په نتیجه کې چې دی په دې کې بدلون راتلی شي. د خدای خدمتګار تیری کې ډېر لوی مثال دی، دا صرف پښتنو کې نه، په دې ټوله سیمه کې په شلمه پیړۍ کې دا تر ټولو لوی مثال دی چې هغوی د پښتنو په کلتور کې ډېر لوی بدلون راوړي. دا به واخلو په پښتنو باندې دا ډېر زیات مشهور پښتانه چې دا متشدد خلک دي، پرتشدد خلک دي. نو داسې اوسو چې دا د خدای خدمتګار تیری په نتیجه کې یو یو لویه طبقه په دې خاصه توګه په پېښور ویلي کې داسې ډېر زیات انسانان، ډېر زیات کورونه د پښتنو داسې پیدا شو چې او دا ویل کېږي چې پښتانه تر هر څه زیات خوا چې د هغه په ښځه به دی، په ښځه باندې چې کوم دی دی بیا تشدد کوي چې کله د ده عزت ته نقصان ورسي. دا دغه به راغلو د انګریزان او د پښتنو په مخ کې به د دوی ښځې چې هغه بې عزته کړلې، خو دوی به تشدد نه کولو. دوی به وایي چې موږ ته چې باچا خان کومه لار سوري ده، موږ په هغه باندې روان. نو دا هغه میت چې وایي ډیکنسټرکټ وو چې پښتانه چې دا نیچرلي څه دغه خلک دي، وایلنټ خلک دي. مسله دا ده، زه بیا هغه خبرې ته راځم،
دا خبره چې موږ به د کار خاوند له عزت کله ورکو.
دا ګوره، دا به موږ وخت ورکوو دلته چې کلم په کوم دغه کې چې موږ اوسو په کوم سیاسي د دایره کار کې، په کوم ریاستي دایره کار کې، دلته د پښتنو ټول ریجن چې دا کریمینلایز شوی دی. دا چې دی تر څو چې دا کریمینلایزیشن ختم نشي، تر څو چې پښتانه خپل واک ونه لري، خپل اختیار ونه لري، خپل دا تا خبرو کې چې د ویسترن سوسایټي چې د نالج بیسډ دي، زه خپل د اتنوسنټریک اپروچ سره خوره ډیر زیات اتفاق لرم، ځکه چې په اړه سوسایټي کې نالج وي. نالج شته دی خدا دې چې دا نالج چې دی دا د مشخپل چې کوم دا دغه واخذ مشخپل د فولکلور واخه په دې ډیر سستا د او تر کې پسند څه پکې شته دی موږ ثابتوله چې دی سستا زموږ په کلاسیک لټریچر کې ډیر سستا زموږ په دې دادي کلچر کې شته دی خدا دې چې دا دلته چې کوم ډومیننت کلچر دی پاپولر کلچر دی ایلیټ کلچر دی دا بالکل یو سټیټ کلچر دی
ککر صاحب ما سره بخنه غواړم ما سره اوریدون کې د دې لپاره مقور کما او وخت کم دین زم چې دا وريدون کې څه خبره کوي چې دا سپات رانه نشي ها جی تاسو خپل نوم ولې خپل خبره وکړه د سکایپ دلاره
السلام علیکم آیا زاتیف هم کورمه جان سین
جی زاتیف صاحب وعلیکم السلام
زه دوی پښتنې ټول ملمنونه کوم
توګه
لکه نړیوال کانفرنس خو کیږي زمونږه د پښتنو کله پېښور کې کیږي او کله
کوټه کې
کراچۍ سینما باد دانم نه کیږي کنه
نو
خوز پر ما دا ایک بیلی پختانه نما پکی وانا وری دا
خواه دا خوڑی دا
وقت دا لکه تقریبا موسر نجدی مونگا زیلا هنگو سر خواه شاو که پراتیوز پا کویتا که جو کم کانفرنس که دو زمان خپل اطفا ملگری آغالاڑو نا مونگتا یوائی لونا ما زرکی سوچو کچ آیا که بیلی پختانه ندی چا سرپ اور سرپ
صحیح دا ڈاکٹر صاحب لبا وار شما ڈاکٹر صاحب دا
کبایلو تاویلی لپکور دا کبایلو جنسائی که هم یک کلا کلا دا کنفرنسو نکی
دائی که صحیح شو وقت کم لرو آتف صاحب دیر منا نکو ما ڈاکٹر صاحب دل جواب وار کیجی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب جی
بالے بالے مرلا انگو سخا غیر اغوشتی و سلیم بنگش او لوزیرستان سخا مر ڈاکٹر محب وزیر را اغوشتی و نمائندگی مر شتول و حوزو تا پورا پورا ور کرده ده کبائیلی پشتانا کنی کبائیلی پشتانو خود پشتانو شملا دا ورو را کبائیلیان پرمور خدای ودر اولا پشتانا با پرمور ودریجی چه پشتانا دا پشتانا روح کبائیلی سیما دا ورو را
ها ډاکټر صاحب دا درويشتم ستمبر لخيره د خورستا سو مقرر کړه قرارداد پاس شو اوس به روان کال چې لخيره درويشتم ستمبر راځي نو دا هلې ځلې خو بلګې فرحول غواړي کنه چې پیښور تم خوري شي لخيره او کابل تم خوري شي نو دغه د پاره سره پلان پیسې ستراتيجي څه ده
بونیری صاحب دلته داسې و چې په څوارلسم ستمبر دا قرارداد منظور شو او په درویشتم صرف د نو ورځو په واټن باندې دومره ماشاءالله په درز دا ورځ ولمانځل شوله چې په د نو ورځو په تیاری باندې بیخي مطمئن کونه کارکردګي وه کال ته به انشاءالله ولعزیز زما دا خیال دی او دا امید مې دی بلکې یقین مې دی چې کال ته به د پښتنو کلو بانډو او چم ته بهر ځای ته به دا غږ رسیږي او الته به دغه ملتپال ګوندونه سیاسي ګوندونه علمي ادبي ټولنې دا به په هر یو به په خپله کچه په د هره قریه کې دغسې تقریبات کوي مشاعرې او کلتوري نندارې او د پښتنو دود و دستورو په باره کې مختلف شیانو ته به ترتیب ورکوي نو دې واره چې په نو ورځو کې دومره ښایسته ولمانځل شول نو چې د کال تیاري وشي بیا خو انشاءالله ډېره به پرمخ ولاړه
ښه تبسم صاحب ته راځم خو یو اورېدونکی دل مقور کوم جی اوریدونکو خپل نوم ولا خپل خبر وک خا دا غدا تبسم سب زمونږ ډیر ځوانان ځوان کول چې کم دي کم چې د پاکستان په پوهنتونونو کې یا د پاکستان نه بهر زده کړی کوي اغه زده کړی په انګریزي کې کوي نو دا خو فطری خبره ده چې غیل خپل جبه ورزینه په کورونو کې هم د سخوار نشتا په سکولونو کې هم نشتا ځوان کول ته بچ زمونږ کم د امن مخته یا زمونږ چې کم حق درونه دي کم چې کاکر صاحب ذکر وکړو کم چې زمونږ لیبرل ویلیوز دي زمونږ پیجنګلو دا اغه ځوانان چې په پښتون پویږي دا به مونږ څنګه رسوږي
دا خو یو سمه ستراتیجي غواړي کنه چې په دې باندې کار وشي او په دې باندې کار دغه رنګه افراد به هم کولای شي او ادارې هم کولای شي چې هغه دې اوس فرد کې کدا یو د کلتور رز دا صرف دا نه دی چې په دې ورځ د موږ صرف پټکی یا لومبي وتړو نو موږ کلتور رز ول باندې په دې ورځ باندې په روان وختونو کې لکه رفیقي صاحب چې ول بیخي وو ورځې په مابین کې وي خو بیا هم دا په ډېر ښه انداز باندې ول مانځل شوه نو در روان وخت لپاره دا رنګ ورځ شي دی هغه باید د دې لپاره استعمال شي چې په خپل ځوانانو ته یو داسې طریقې یو داسې سیمینارونه یو داسې غونډې وشي چې پر هغه باندې په کلچر باندې خبره وشي په هغه باندې په کلتوري اقدارو باندې خبره وشي او دا کوم ځوانان چې خپل کلچر په خپل ژبه په خپل زبر کې په لیک لوست باندې خبر ما په خیال باندې کې فاس کې په دا ورځ باندې که یو څوک یو فرد را ولاړ شي یو یو شل کسان داسې پښتانه داسې ملګري چې هغه پښتو لیک لوست نشي کولی هغه ته په دې ورځ باندې یا د پښتو بنیادي الف ب روشي نو دا هم زما په خیال باندې د کلچر د ترقۍ لپاره یو بهتره ګام استعمالېدلی شي. نو دارنګه مواقع په کار دي چې موږ پر هغه باندې نورې نورې خبرې وکړو نورې نورې ناستې وکړو نورې غونډې وکړو نه یوازې پر هغه کلچر په ورځ باندې دا خو یو موقع ده خو د دې علاوه هم چې د موږ سره هر چیرې موقع وي په کار دا دي چې هلته پښتانه هغه ځوانان چې په نورو هېوادونو کې دي یا ژبو کې تعلیمونه کړي دي هغه له خپلې ژبې او له خپل کلتور سره
خبر پاتې یا تجویز مشوره
جب چغواڑے اول خل پیدا کړه
ها
جب چغواڑے اول خل پیدا کړه جب ابس چې د خل نشته دی
ټیک ته ټیک ته
دلته دا چې تاسو ورزده د ماکومې څنګه کوم
صحیح
پدې کې دا چې تاسو ترڅو ګورځي او رفیقي صاحب خبره کې یو خدای خبره وکړه ډېر خطرناک خبره چې دا قبایلی ورونه چې د زمر شمله ده خدای دا نه وي چې قبایلی ورونه تر ټولو غلامان خلک دي تر ټولو زپرسوي تر ټولو زیات دریاستي دشتګردي ښکار کوي دومره زپلي خلک دي چې تر یو ریو ملین زیات انسانانه په پسره غرمه په جون ل کورونا راوست او چا هیڅ نسو ویلای نو دا چې دی او زمرد لپاره په کار دي چې دا د شرم خبره یې چې دا څنګه راوت خو چا یې بل خبره ده پښتنو کلتور دا او چې خپل خوره به چاته نه پریښو ولا خپل وطن دا دا د دومره لوی سیمه دا د قبایلی سیمه په کې شمار د چترال بولانه دا نن بل
ځای نه نیولای ډاکټر صاحب له مقور کو او ډاکټر صاحب له مقور کو اخرې شی بي جی ډاکټر صاحب جی ډاکټر صاحب
دا تاسو مشکل نه ده زدا وایم چې دا قبایلی سیمې چې دي دا د پښتنو روح ده پښتو حالته ژوندې ده هم دوه حالته ژوندې دي هم رښتیا حالته موجوده ده او هم حالته د وفا او د پښتنوالي چې کوم اقدار دي هغه په قبایلی سیمو کې دي په بازارونو کې یا دا د سره رونا او هلي خلک دا باید چې درا بده پوری د هوښ سره کار واخی د جوش وخت تیر شو یو شتمه صدې د دلیل صدې ده د مفروضاتو صدې نه ده مفروضي چې چیرې وی هغه په کتابونو کې پاتې شوی یو شتمه صدې د عمل صدې ده او په عمل به هر څوک هر څه ثابت کړي دا هیڅ ګران کار نه دی ګرځره
ټیک شو ډېر مننه کوم ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب ډېر مننه کوم خان زمان کاکړ صاحب ډېر مننه کوم تبسم صاحب تاسو د درې وړو قدرمن ملمنو چې وخت مو وسته مونږ هم ایجوکیټ کړو مونږ هم پوه کړو چې قصه څه ده په دغه موضوعاتو به نور هم خبرې کوو ډېره مننه ډېر مننه جی او اجازه دنه غواړم اوریدونکو ستاسو هم ډېره مننه هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسې
مغبخ پہ لیتوان پل هنر بداشوند